لو قدي مدير عيسيخ بلي عندي خني تكرار كلي.
This is a U.S. decision. It is not a decision taken.
يان سلطان برغوايدا د أمريكا بريكرا ودا بريكرا د ناتو أو يا هم د ترهغري زد نړيوال ائتلاف بريكرا نو ودا ناتو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بے ثبات کوون کو فعالیتونو پاړه اندې خمندي ایران د بیلا بیلو ترهغرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه ورستوي بریدونو پاړه ډیر اندې خمن وو چې موږ په سعودي عربستان کې د انرژي پر ملکی تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړيوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې دا ترهګری ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وینو. ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه. ایران د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشري اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي. د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلی. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله دی وی بلې غنې پاوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
معزز قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې ل کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصول خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې. تر بخاري شاوخوا تاوسو. پونه سوچي لوګي لکم ځای وځي.
او په ورخمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکه ګوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تام زړو بکړ شورا ما یوازې پریک ده شورا اے شورا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیوال ورځو که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري. افغانستان ته هم سینمای پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ترغه. خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظر نشته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور د برتانوي هند لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکوت. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاستراوړونو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکانی ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېده، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکوونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړي او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هېواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلي. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفورم
په خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو پر راوتلو سره پکې شوه.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرین دات له دیشو کلونو را پدې خوا چې د فلمونو لوبغاړې پات شوې او همې د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه دا سی وای
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري، کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی فلمونه کوم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځ سره برابر ده. له دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولی. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دغه ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نو بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسي مافهم لرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کې دوه سره به د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود، چې یوازې درویشتې په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمینه کابل کې یوازې دوه سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وی خلکو د تاړ کړه دی چې د خپل پلار پر رنګ سندري وی. دی وی چې په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دوه لمسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وی. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتیږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کیږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زمن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو د پلار سندرې دي وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بنډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتیږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغي ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زه وینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغونې سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغي ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغي ته ورته دي، بلکې د خان قرباغي د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغي ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پیغله خولې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه وویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نورې سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي، بیخي ورته ورته ده، او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغي چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغي وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغه یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د 18 کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغي په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغي تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي. خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي. اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. او یو څه تنزیه اړخ لري دا ډیره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع وه او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې هم خلک نه خوښوي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې هم مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوال نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی. په کالم باندې څوک نه دی غږیدلی. دغه سه سیستماتیک کالم چاته نه دی خودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړ شوی. نو یو دا خبره ده. بل دا چې کالم عمرم په افغانستان کې لاندې او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کی، بیا وروسته اداره یا مالکان دغه سانسور ته ځان نجمن بولی. نو په دې خاطر دلته دغه مقبولیت کالم نه لګټل لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلطه وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنی سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپل لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي، البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شي. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او منتها پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواره یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې ګڼې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکي کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنوار صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلې دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوې د مسلک ته راغلم نو سره د چیز ما خپل هم هغه ژورنالیستیک پوها لمړني حالت کې و. په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې اثر نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسولو، تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل، که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول لازا ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم، نور به مو هڅیږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مونږ کړی.
اولینې کتاب چې تاسو وژباړلو هغه څه؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب و چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد و او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل و، ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړ. سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وې، خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړۍ هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا هغه تکمیل و، د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړه فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پامو که هغه ژبه چې سختګی به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې اغیت باندې میکارو که دویم کتاب چې زما کم مشران او استادانو لوستي او د غلمړنی په نسبت باندې خی ارزول یو
بیا خو بخامه خطاسته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکي. بیا مو نور کتابونه هم ژباړل.
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېګ چې د دې هغه وکي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره دا چې کتاب باندې نظر مور کړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړي، حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي او مندلې دي، ما عملی صحنه کې منو لیدلې، ما چې تل لوستم نو نو هغه مال لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزول او به ما ته شخصي او لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه و، رسنیو لپاره لنډ لیکنه چې هغه نه یوازې چې رسنیو لپاره و بلکې مقالې لیکنې هغه لارې چارې پکې څنګه کولای شو لنډ مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه فیصله، وینا څنګه کولای شو چې ډېر اوږده وینا نه لنډه یې خو فیصله. د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډیر زر راغ شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زو هڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و، نو هغه ما ته نور هم د کار حوصله لا کړه او زه ډیر و هڅولم. کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو، لکه خلکو ډیر وخت وایخسته. بیا هم داسې ما خپلو ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پخوا شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړي دي، بلکه ګټه مې ترېنه اخیستې ده. هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي او ستا کتابونه لوستي، داسې څه درته چا ویلي دي چې هغوی ترېنه مستفید شوي لکه څنګه چې تیزه مستفید یم؟
یوه مانوي ګټه چې ما کړې ده، هغه ما د کتابونه د سود دپاره نه دي چاپ کړي چې زه تې ګټه وکړم. چا چې چاپ کړي دي هغه ته ما داسې کوم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته د پکې ګټه راکړي. ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولي دي، د مزار پوهنتون ته مې استولي دي، د قندار پوهنتون ته مې استولي دي، کابل پوهنتون ته مې استولي، ننګرهار پوهنتون ته مې استولي. هلته دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی، هغه چې ژورنالیزم پوهنځي کې محصلین دي، حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځي وو. او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمهالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي، هغه کې هم دا کتابونو نه استفاده شوی ده، په لیکچرونو ته نه جوړ شوي دي، عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی ده. نو ډېر ماته ټلیفونونه کېږي چې دا پلان کې کتاب تاسو راکړی دی، که تاسو سره ماته یو دانه راکړه او که نه یې ماته ادرس راکړه. نو دا په خپله ماته دا ښیي چې د دې کتابونو مینهوال شته، خلکو هضم کړي دي او خلکو منلي دي او استفاده ور شوي دي.
شنوار صاحب، راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
ما هیله دارم چې زه وکولای شم د اوسني ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي را سره دي، هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغې نه استفاده وکړي.
د ټولنیزي سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو، نو وبو وایو چې باریالۍ لنډ کیسه هغه ده چې د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي. د زرپانې په ننانې پانه کې یو ځل بیا د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي.
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و، د سپین څادر پر پیڅکې یې سترګې ومشلې، تر بخارۍ شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځایه وځي. کړکۍ یې پرانسته، له لیرې د ډزو ږغ راته. زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و، خو پیلمن کې دی. توبه یې وایسته، د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تیرې کړې، لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ له ژې د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد، ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بیرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې، مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه، په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله. پرله پسې ډزې سوې، پټو یې په اوښو سم کړ. کوټه سړه سوې وه، لوګی هم لاسم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتي، جګړه روانه ده. د ویان شغ ورک سو، د موجونو غرژا سوه، ستنې واړوله راواړوله، برېښنا قطع سوه، تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو، ډزې ورو ورو کمېدې، بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
اظهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډیکلمی خوړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخلي یو ډیکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژونده ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده اور دې راوړیږي ژونده ورک را نه سکون دی ژونده خیر دی جواب راکړه ژوند د کوم خوا می بیای ژوند ولې مرورې ژوند هی ژوند ولې مرورې شیر ولې ران لاړې شیر راشه بیا تنهایم شیر بیا قلم پلاسیم شیر بیا پانش کی دلی شیر بیا لزان خپایم شیر بیا لزان خپایم شیر بیا زان زوراوما شیر بیا زان جڑاوما شیر بیا زان قتلاوما شیر اے شیر بیا ځان قتلاوما خوبا ته هم رانه تختې اے خوبا ته هم رانه تختې خوبا تا پسې خفایم خوبا سترګې به تا غواړي خوبا چیرې راغ کړ خوبا یو وارې خو راشه خوبا لاس دې لاس کې راکړه خوبا ځان سره مې بوزا خوبا ځان سره مې بوزا خوبا لک خو مې آرام کړه خوبا اے خوبا درد یو تر سره ای درد اے درد درد یو تر سره ای درد ته مې انډیوالې درد ته ډیر وفادارې درد ستا یاری درنه ده درد ستا یاری درنه ده درد خده را سره ای درد ای درد اوف اوف شور ده شور ده آه داتس دی شورا وکی گوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تامی زڑو بکڑ شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داسلی ونتو ده مرو دا څنګه تنهایی ده مرو دا څنګه فاصله دی مرو دا څنګه یاران دی مرو چیرې چې نه یې مرو یو وارې غږ وکړه مرو تا پسې در ورک شوم ای مرو تاپسی در ورک شوم مرو چیرې را درومه مرو ژونده مې سا ورکړه مرو
اے مرو مڑاوے کوٹھے واکڑا مرو غم رازنی کم کڑ مرو درد رازنی واخلا مرو بیا میزان کے ورکڑ مرو فیک دی راتا واکڑا مرو تمہیں خلے کے ساکڑا اے مرو آہ مرو